سلامونه او خیچاره وخت په افغانستان کې د مخام او بجی شوې زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته راغلاست ویم پیل به په لنډو خبرونو باندې وکړو. د طالبانو پر مشرتابه د نیوکو په دوام د دوی د ریاست الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتي دنده یوازې منع کول نه دي. ښاغلی حنفی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو سیمینار ته وویل مفتي باید د بندیزونو ترڅنګ تګلارې هم وړاندې کړي. ښاغلی حنفی که څه هم د چا نوم نه دی اخیستی خو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي ټول بندیزونه د دوی د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرمانونو په اساس دي. تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست تراج الدین حقانی هم ویلي وو چې په افغانستان کې وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات راشي. د طالبانو بل چارواکي شیر محمد عباس تانیگزی چې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دی پخوا ویلي د مشرتابه هغه حکمونه واجب دي چې له اسلامي شریعت سره سم وي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي د مارشال عبدالرشید دوستم لخوا له ازبکستان او تاجکستان نه د افغانستان د پخواني پوځ د هلیکوپټر غوښتنه یوازې د وړاندیز تر حده ده. عبدالرشید دوستم په لندن کې د مقاومت جبهې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو یاد غونډې ته ویلي ازبکستان او تاجکستان دې د پخواني پوځ لسګونه هلیکوپټرې دوی ته وسپاري چې د طالبانو ضد جګړه کې ترې کار واخلي. د طالبانو د حکومت ویان بیا د مقاومت جبهې غړي د دوی په ټکو آزمویل شوې څیرې بولي او وایي د نظام له تخریبونکو سره جدي چلند کوي. افغانی سری میاشتې ټولنې د ترکیې له زلزله ځپلو سره د 4.5 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. د طالبانو د حکومت اړوند باختر اژانس خبر ورکړی چې دغه اندازه پیسې نن دوشنبه د سری میاشتې مشر مولوي متی الحق خالص په کابل کې د ترکیې سفیر جهاد ارګین آی ته وسپارلې. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې له ترکیې او سوریې دواړو سره د زلزله ځپلو د لاسنیوي په هدف 15 میلیونه افغانۍ مرسته اعلان کړې وه. په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې له کبله د مړو شوو کسانو شمېر له 3 درجو څخه اوښتی او د ملګرو ملتو بشری چارواکو اټکل کړی چې مرګ ژوبله به 2 برابره وي. په دغو هیوادونو کې لا هم تر خاورو لاندې د بند پاتې شوو کسانو د پلټنې او ژغورنې عملیات روان دي. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. سږ کال دا ورځ په ټوله نړۍ کې داسې وخت لمانځل کیږي چې د رسنیو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. په افغانستان کې د راډیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي د طالبانو لخوا د لګول شوو بندیزونو له امله د خپلې خوښې خپرونو له اورېدو بې برخې شوي دي. او د پاکستان په 9 ولسوالیو کې نن د ماشومانو د ګزان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د افغانستان پولې ته نږدې سیمو د افغان کډوالو کمپونو او په ملتان کې د پنجاب ځایي کوچیانو نږدې 6 میلیونه ماشومانو ته کور په کور د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د جرمني ډی پی ای اژانس ویلي دغه کمپاین وروسته تر دې پیل شو چې د پاکستاني چارواکو د شواهدو له مخې په لاهور کې د ګزان یوه پیښه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له دې ویروس سره تړلې وبلل شوه. د پاکستان د عامې روغتیا وزیر عبدالقادر پټیل ویلي دغه ویروس پر پوله د اوښتونکو کسانو په وسیله اوړي راوړي او د ټولنو مینځ کې خورېږي. د ماشومانو د پولیو یا ګزان ویروس په ټوله نړۍ کې له منځه تللی خو یوازې پاکستان او افغانستان کې ریښې پاتې دي. په پاکستان کې تیر 2022 کال کې د پولیو 6 او افغانستان کې 2 پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته به زما حق نوی پروګرام د ملالې بشیر په کوربتوب خپور شي.
زما حق د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو نوی خبرونه زما حق ته شرغلاست. په دې خبرونه کې به د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. د نن د خبرونه موضوع له توپیری چلند ازادي ده. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقونه او ازادي تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استادو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د 1948 کال د دسمبر په 10 نیټه په پاریس کې دا اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلی له 85 غړیو هیوادونو څخه 43 هیوادونو د دې مسودې په تایید کې رای ورکړې او افغانستان هم له دغو 43 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت ترڅنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1988 کال کې د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقونو نړیوال اعلامیه دوهمه ماده په ټولو انسانانو کې د سن، قوم، نسب، ځای، ژبې، دین، قبیلې او جنسیت پر اساس توپیری چلند منع کوي. توپیری چلند څه دی او په افغانستان کې ښځې له څه ډول توپیری چلند سره مخامخ دي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د ولسي جرګې پخوانی استازی شینکی کړوخیل، د زده کړو فعاله قمر نیازی او د ښځو د حقونو فعاله رینا فضلی ګډون کوي. اوس مهال له موږ سره اغلی قمر نیازی چې د زده کړو لپاره فعاله ده او دوی په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره هم فعالیت کړی دی، د نجونو د زده کړو لپاره دوی ژغ پورته کړی دی. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. اغلی نیازی، تاسو ته شرغ لاست وایم. لکه تاسو چې واورېدل چې د بشری حقونو د نړیوال قانون لمخې د هر ډول توپیری چلند پر ضد باندې قانون سته او د دې مخه باید په هر هیواد کې ونیول سي. افغانستان هم په دغه قانون کې ګډون کړی دی چې په 1948 کال کې افغانستان د دغه قانون په منلو سره په ملګرو ملتونو اسامبله کې د دغه غړی سو. او د دې په مورید کې زه غواړم چې تاسو څخه پوښتنه وکم چې ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې توپیری چلند د ټولنې او د حکومت پر کچه باندې روان دی او که روان وي، ستاسو په نظر لومړی هغه کوم توپیری چلندونه دي چې ښځې ورسره مخامخ دي؟
په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته، تخنیکی همکار ته، او دغه سي نورو ملمنو ته، او د افغانستان ټول بغیر ولسته. د توپیری چلند پر اساس باندې کوم زیر سو د نړیوال قوانین همسته، شرعي قوانین همسته چې باید توپیری چلند ونه شي، او افغانستان هم ځان په دې قانون کې وزو بللې ده او تعهد یې ورکړی چې دا ډول چلندونه په ونه شي په ټولنه کې. خو متاسفانه په اوسنۍ حالت کې دغه توپیری چلند اوج ته رسېدلی، هغه انتها درجې ته رسېدلی دی چې ادا اولیه حقونو څخه افغان میرمنې بے برخه دي. چې اولیه حقونه د صحت حق دی، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د دې ټولو څخه ښځې په افغانستان کې د اوس توپیری چلند ورسره کیږي، محروم دي. که نصاب کوم مشکل سته، نو د نارینه وو دپاره ولې نسته چې د ښځو نه وو دپاره دا مشکل سته؟ کاغه په پوانتونو کې دی، اخکاره په مکاتبو کې دی. که په ایجاب کې کوم مشکل سته، ولې دغه مشکل د نارینه وو د پاره نسته چې د ښځینه وو د پاره سته؟ شریعت خو پر نارینه وو باندې هم ټینګار کړی دی په ایجاب کې چې هغوی دې هم خپل د سترګو ساتنه وکړي. نو ولې دلته دوی دې ته فکر نه کوي؟ دغه ملا صاحبان، عالم صاحبان چې نړۍ وخوځوله چې موږ د خدای د رضا د پاره کار کوو، موږ جهاد کوو، موږ شریعت تطبیقوو، خو کوم ځای کې دې شریعت تطبیق کړی؟ شریعت هم پر دغه ټینګار کوي چې ته توپیری چلند مکوه. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم د دنیا راتګ موخه دغه و چې دغه توپیری چلندونه د منځه لاړ سي، او بالاخره هغه په دې موافق سو په دغه اقدام کې چې هغه خلک چې په لورګانو پیدا کېدلو باندې شرمېدل، یا د لورګانو په شتون په کور کې ناخوښي څرګندول، هغه خلکو دې ته عقیده کښې شوله چې د ښځې تر قدمو لاندې جنت دی. هغوی ته دا روحیه ورکول سو چې د ښځې حقونه ته باید احترام وکړي. هغوی ته ثابت شو دا هر څه چې ښځه هم انسان ده، دغسې چې نارینه انسان ده. مګر متاسفانه چې موږ نه شریعت پر ځان تطبیق کړی، اوسنی نظام د افغانستان یادوم، نه مو هم نړیوال قوانین، د بشر قوانین ته احترام کړی چې په کل کې د افغان میرمنو سره تبعیضي چلند شوی دی، کیږي او هم دا اوس روان دی.
مننه آغلی نیازی زبرت تاس ترازم. اوس هم د تلیفون لار لمر سره آغلی رینا فضلی چې د شوزو د حقونو فعال ده وصل سوی ده. آغلی فضلی مننه چې تاسو وخت و استی چې مر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. زما پوښتنه ستاسو څخه هم دغه ده چې د آغلی نیازی څخه مې وکړه، ستاسو په نظر په افغانستان کې د شوزو سره څه ډول توپیری چلند روان دی؟ آیا ستاسو په نظر د شوزو سره توپیری چلند یا تبعیض کیږي که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک اهلی تاسو ته، لومړی او بیا راغلی محترم و میلمنو ته او ستاسو د سټوډیو کارکوونکو ته. لکه څنګه چې په ښکاره ډول معلومه ده چې په افغانستان کې څه ډول چلند کیږي.
بلې، ستاسو ږغ موږ ته فکر کوم چې د انټرنیټ ستونزه ده. موږ هڅه کوو چې خپل میلمانه بیرته له موږ سره وصل کړو. بلې، تاسو کولی سئ چې خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. اوس موږ غږ راځي. اوریدونکو، زه فکر کوم چې موږ د کنکشن یا د وصل کېدو ستونزه لرو. فضلی صاحب، تاسو له موږ سره یاست؟
بلې، اورم.
مهرباني وکړئ،
ښکاره ډول لومړی په تعلیمي برخه کې کوم تاوتریخوالی چې دوی سره تر اوسه پورې دوام لري، نو لومړی زده کړې حق ترې ورڅخه واخیستلو. نو کوم نظام چې نوموړی په دې ځای کې مخې ته ځي، لومړی حق باید ټول عموما ښځو ته باید ورکړل شي. همدغه تاوتریخوالی توپیر دی چې د ښځو او د نارینهو ترمنځ لوی تفاهم چکر رامنځته کوي. لوی توپیر دی چې په داسې حال کې چې اسلامي شریعت او همدارنګه نور علوم که چېرته وکتل شي، هېڅ کوم تفاوت شتون نه لري. مګر دوی داسې بې معقوله دلایل وړاندې کوي چې د حجاب نه مرا کول، همدارنګه ځینې نور دلایل وړاندې کوي چې دوی په اساس باندې مونږ نجونو ته دا حق نه ورکوو. نو دغه حقوق کې د ښځې ډېره وروسته پاتې شوي دي او د دوی په حق کې زیاته شوی ده.
مننه آغلی فضلی، زه بیرته تاسو ته راځم. نیازی صاحب، تاسو واورېدل چې دوی هم همدغه خبرې ته اشاره وکړه چې د حکومت له خوا څخه تبعیض د ښځو سره کیږي. که د ټولنې په اړه باندې خبرې وکړو، په افغان ټولنه کې ستاسو په نظر باندې د ښځو سره څه ډول تبعیض کیږي؟ آیا دا د په افغان ټولنه کې دا هم یو عام تاثر نه دی چې خلک فکر کوي چې لور باید ونه زیږي او اولاد چې زیږي هغه باید هلک وي، ځکه چې د اقتصادي خاطر دوی غواړي چې زوی وزیږي او بیا وروسته هم دغه توپیری چلند دوام کوي؟ نجونې ډیری وختونه ښوونځي ته نه لیږي، ورباندې پانګونه نه کوي او الکان لیږي. دغسې نور مثالونه هم سته. ستاسو په نظر آیا کومې نورې بیلګې سته؟
دقیقا دا خو کومش د پیل څخه د افغانانو کلتور ته وګورو، رواجونو ته وګورو، او دغه هغه ایدیالوژي چې دا خلک لري چې ډیر مفسده ده، بل خصوص پښتانه، دا توپیری چلندونه سته په کورنیو کې. په زوی تحصیل وکړه، پیسې مصرف کور باندې چې هغه برته سبا ګټلواله ده، د دغه کور څښتن ده، دغه کور مالک ده، دغه کور وارث ده، دغه کور ته برته خدمت کوي. لور د بل د کور ده، مصرف مور باندې کوه، تعلیم مور باندې کوه. دا ډول توپیری چلندونه حتی زموږ په پښتني ماحول کې داسې توپیری چلند د نجونو سره کیږي چې خواړه به اول نارینه خوري، بیا به وروسته چې د هغوی څخه پاتې سو بیا به ښځینه خوري. انجونې په ښځینه وو کې حساب دي، الوکان چې ماشومان دي هغه په نارینه وو کې حساب دي، هغه د نارینه وو سره کښېني د ډوډۍ خوړلو په ټایم کې. دغسې که نجلۍ مریضه یې ښه کېږي، یو پاراستامول وخوره، لږ پلانکي ته یې واستوه چې ستونه یې پورته کړي، پلانکي ته یې واستوه چې یو دغه ورته وکړي، یو دم دوا ورته وکړي، ښه کېږي. انا یې ورته دا نجلۍ دم که نظر سوی ده، د سوی ده، په دغه یې خطا باسي. او هلکه ته به یې هغه زر ډاکټر ته ورسوي او دوا ورته واخلي. دغسې په ډېرو برخو کې توپیری چلند شوی، ځکه چې زموږ خلک هغه پوه نه لري. د بشر په سترګه هیڅ وخت نجونو ته نه ده کتلې، د خپل مال ګرسره نه ګڼي، وایي د بل مال دی، د بل امانت دی چې زما په کور کې دی، ننسى سبا نسته دا 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 ذهنيات نسته دخل ګسره چې زما کور تر راځي هغه زما مال چې کیږي سبا چې زما مزور کیږي زما کور تر راځي هغه هم د یو چالور ده دا ذهنيات دخل ګسره نسته دا ذهنيات تر سره نسته اوس کڅه هم اوس په دغه ورستیو کې یو څه ذهنيتونه رښت وکړه یو څه خلک تعلیم یافته سو یو څه خلک په دې باندې پوسو چې دقیقا اته دا ورته ثابت چې تر زوی لورګان د دوی ډیر خدمت کوي لورګان د بل په کور کې هم نازي خپل مور او پلار ته خپل شر نه ورسي خیر به ورسوله مګر د زامنو به شر ورته د هر ځای راتله د افغانانو په دې ساکي ضربه ولیدله تر څو چې ضربه نه لیدله سره یو ځای نه ټکر سو یا استلام مجدلو په پښتنو کې وای تر اوسه پنده ځای نه لګیدل چې پنده ولګیږي بیا په ځان پویږي نو د افغانانو هم پنده ولګیدله اوس دا ورته ثابت شو چې دقیقا باید دوی د لور او د زوی ترمنځ توپیر ونه کړي ځکه چې پر لور باندې دوی چې هغه سرمایه ګذاري دوی نه کوله هغه تعلیم یې نه ورباندې کوه د اقتصاد له پلوه دوی هغه وړتیا په لورګانو کې ونه لیدله هغه لورګانو ورته ثابته کړله په د تعلیم په ډګر کې هم ورته ثابته کړله د کار په ډګر کې هم ورته ثابته کړله د صلې رحمي او مهرباني په ډګر کې یې هم ورته ثابته کړله خپل میندې او پلرونو ته نو دلته فامیلان یو څه تر تاثیر لاندې راغله سم چې اوس فامیلان تر تاثیر لاندې راغله سم چې فامیلان لږ زره پوهه ترلاسه کړله لږې دنیا ولیدله لږې د نړۍ سره بلدتیا پیدا کړله د نړۍ خلک یې ولیدله چې د ښځو او د نارینه وو توپیرونه څه شی دي په کومو برخو کې توپیرونه دي په دغه هر څه باندې چې یو څه زموږ خلک پوه سو بیرته نظام سره ړنګ سو چې دا نظام بیا بیرته هغه اولیه کمون ته موړي چې امې د تعلیم حق راڅخه واخیسته امې د کار حق راڅخه واخیستل اوس موږ داسې اکثر کورونه لرو چې هلته هېڅ هغوی نارینه نه لري د کور سرپرستی دغه ښځه کوله اوس هغه ښځه په کور کې نازه تاسو فکر وکړي چې دا چې د تعلیم د حق محروم دی د کار د حق محروم دی د سفر د حق محروم دی نو دا به څنګه وکولای شي دا کورنۍ ته نفقه پیدا کړي دغه کورنۍ نفقه څوک ورکوي آیا دولت دومره امکانات لري دغه ټول خلکو ته برابرولای شي یو کوپی نور ته برابرولای شي چې کور په کور ټولو ته غذایی مواد ورکړي نه ورکوي اصلا امکانات نه لري دوی وایي موږ خپل هیڅ شی نه لرو په لاس کې نو د چی څخه د خلکو سره کومک وکړو دغه د چې فقر اوج ته رسېدلی ده خلک بدبخته سوي دي او دغه تبعیض ده چې دغه بختي ټول زیږول ده
مننه ډیره اغلی نیازی اغلی فضلی ستاسو خبر د اغلی نیازی د خبرو په تړاو باندې پښتنه وکم دی یادونه وکړه چې د کوچنی د زیږیدو پر وخت له هتا افغانان خپاوي چې ولی لور زیږي د دغه ډول دودونو یا د ډول ناوړه چلن لاملونه ستاسو په نظر څه دي څه علت دی چې خلک خپل لور ته د یو انسان پسترګ یعنی د بشپړ انسان پسترګ نه ګوري د هغه حق خوري لکه څنګه چې اغلی نیازی یادونه وکړه
لکه څنګه چې په خو وخت کې دا مروج ول په خو وخت کې هم دغه طالبان ول هم دغه نظام موجود ول چې ځندې انجونې به شي پیدا شولې هغه به خخي کړلې ځکه دوی د انجونې چې دوی عیب ګڼلو پلرونه به په شرمېدل ان تر دې حد به و چې کم کور کې شبه جلې پیدا کېدل یا به پیدا شولې هغه پلار به خپل په منکر کې دوی دې لوی بے عزتی خپل ځان لپاره ګڼل دا سال کې چې دوی نه پوهېده چې دوی لپاره د یو لور څومره دی الله تعالی لورې او رحمت دی څومره نور ښېګڼې په مختلفو برخو کې لري دا چې زیږون دغه حالت چې دی تر اوسه پورې د مونږ لومړی کله چې دا نظام راغی ټول دا ذهنیت درلود چې دا د پخواني طالبانو په څېر نه دی شاید ذهنیت فرق ولري شاید مفکورې هغه سې نه اوسې ځکه چې هغه تاوتریخوالی چې هغوی پخوال کې اخکاره ډول درلود دوی په وایلو کې نه اخکاره کول مګر ورستۍ کې د زده کړې هغه څه باندې دوی بندیزونه ولګول چې په دې پس دې باندې چې دوی د انجونو په خلاف ولې واز فقط هماغه لکه څنګه چې په خا انجونو په اخکاره ډول مکاتب ته یواز تر شپږم خونځې پورې پرې خودل کېدی مګر هغه هم ورو ورو بشته بند شول همدارنګه انجونو ته کوم څه هم
کېدله، مګر همدغه حالت د پخواني حالت او اوس حالت یې څه فرق نشته، د هغې بدتري شته دی، ځکه چې نجونې اوس دومره نه شي کولی چې په هغه پخوا په شانتې لکه د جمهوریت کې چې و په ډاډه به هر څه ته آن د کور سودا پلار یا ځینې کورونه داسې کورنۍ شته دی چې مور پلار مور ورونه ونه لري، اگر ټول مسؤلیت یوې مېرمنې ته په غاړه اوسي، هغې په ډاډه ډول کولی شو چې خپل د کور لپاره کوم ناروغي چې کوم چاته په کې د کورنۍ کوم غړي او همدارنګ یا کوم څه ته ضرورت کېده پیدا کړي، مګر اوس حالت کې دا ویره ورسره وي که چېرې زه ځان ته لاړ شم ممکن زه بېرته کور ته راستنه نه شم، نو دې ویرې سره دا ژوند کول ډېره ستونزمنه ده. نو هغه حالت د دې حالت سره هېڅ تفاوت نه لري، ځکه چې هغوی به په ښکاره ول، مګر اوس چې د تعلیم دروازه چې بنده شوه نو نجونې بېرته بې سواده په کور کې پاتې کېږي. همدارنګه ټولې زده کړې چې وي هغه اساسي مراحلو ته داسې زده کوونکي محصلین رسېدلي ول چې ډېر اساسي و، مطلب عملی کارونه د طبابت بخش کول، همدارنګ د حقوقو بخش کې چې دی مختلف برخو کې وروستني سمسټرونه ول، همداسې نور ښوونځیګانو کې چې ته وکتل شي نو هر برخه کې دوی وروستی حد هغه خپل مهم هدف ته رسېدلو وخت کې دوی په کور پاتې شول. د هغوی دومره چې یو انسان د کتاب څخه لرې شي چې کور کې پاتې شي نو د هغې هغه خبره لس کاله اووه کاله تعلیم ټول هر څه له خاورې سره خاورې کېږي، ناهلي کېږي، د انسان په روح او په جسم باندې ډېر بد تاثیر لري. اگر دوی په دې نظام کې چې دوی یوازې دا ذهنیت لري چې دوی به حجابي کوله، سمه ده تاسو کولی شئ دا حجاب ورته مراعت کړئ، مختلف برخې کې نور ورته تاسې قوانین ورته وضع کړي وای، خو دومره په وزري سره دا هماغه جهالت دوره بېرته راښکاره کېدل دا ډېر ستونزمن او د نه زغم وړ ده.
مننه ډیره اغلی فضلی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نیازی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر کله چې په افغان ټولنه کې د نجونو پر ضد باندې توپیری چلند کېږي او خلک دا نه مني چې باید دوی هم د نجونو او هلکانو د پاره د دواړو د پاره یو ډول زمینه برابره کړي د اسانتیاو د ژوند د پرمخ وړلو لپاره او د پرمختګ لپاره، ستاسو په نظر د دغه لاملونه څه کېدای شي؟ ولې ځینې کورنۍ نه قانع کېږي چې دوی باید خپل اولاد ترمنځ توپیری چلند ونه کړي او دواړو ته یو برابر مواقع برابر کړي چې د ژوند اسانتیاوې ورته برابر کړي چې خپل ژوند پر مخ یوسي؟
الحمدلله وایم باید چې اوس په کورنۍ کې دا مشکل نسته، نه یوازې په شهري ژوند کې بلکې د ولسوالیو په سطح. ما د خلکو منځ کې ژوند کړی او معرف کې عموما ټول خلک ګډون لري، داسې یو کور ده. ما 20 کاله په معرف کې خدمت کړی، نو زموږ په خلکو کې اوس دا فکر نشته، نه په کورنۍ کې، ډېر کم به پیدا شي دا فکرونه. مګر فعلا زموږ په نظام کې دغه موضوع شته چې تحمل شوی دی پر موږ باندې. اوس مور خپله بیریږي که پلار ازادي ورکړي خپل لور ته، مور ورته وایي یا مې ورته ورکوه ازادي، وایي پرېږده ورکړي که شرایط د دغه نه ده، حالات د دغه نه ده. تاسو وګورئ چې ولې یو مور خپل د لور د حق مخه نیسي، څومره دغه مور مجبوره ده د نظام څخه، د ویرې څخه، د نظام د هغه تشویشونو څخه، دغه د شرایط دغه حالاتو دغه تشویش څخه یوه ښځه پورته کېږي بله ښځه د حق څخه یې محرومه کوي، وایي تر دې پرېږده په کور کې دې ناست یو څو ورځې بعد که یو ښه سړی پیدا سو ور به کړو ځان به د مسؤلیت خلاص کړو. یعنی دا فکر اوس د میندو سره داسې پیدا شوی ده، ځکه چې په نظام کې هغه نیمګړتیاوې شته چې باید هغه اسانتیاوی چې نارینه او ته برابر شوی دی هغه باید ښځینه او ته هم برابر شي. که نظام کې د نظام د خوا څخه لکه څرنګه چې جمهوریت د خوا څخه ښځو ته حقونه ورکول سو، ښځو ځان ثابت کړل خپل پلرونو ته، خپل میندو ته، خپل کورنیو ته چې موږ ستاسو تر زمن اضافه تاسو ته پاملرنه کوو، کم یې نه درته کوو، دا اوس جوته ده چې ثابته شوې د ټولو کورنیو ته ثابته شوله. ورته اته واده شوي لورګانې چې څو اولادو میندې وو، باوجود دې چې خپل خسرګنۍ ته رسیدګي کوله، خپل اولادو ته رسیدګي کوله، خپل فامیل ته رسیدګي کوله، خپل مور او پلار ته به هم رسیدګي کوله، نو دا اوس ټول فامیلونو ته ثابته شوې ده، فامیلان، کورنۍ، قومونه، هیڅ دا مشکل اوس نه لري چې تعبیز وکړي. تعبیز فعلاً په نظام کې ده چې پر خلکو باندې تحمیلیږي، او خلک مجبور دي نظام ته، شرایط ته، حالاتو ته په کتو سره چې سر چټ کی، ځکه چې مجبور دي، بل چاره نه لري، باید رعایت سي. او رعایت مکلف ده چې هر قوانین وضع کیږي هغه ته باید غاړه کېږدي. نو دغه ستونزې اوس فعلاً په نظام کې ده، نه په خلکو کې.
ډېره مننه آغلی فضلی. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر دغه خبره چې آغلی نیازی یې کوي چې دوی وایي وای خلک اوس هغومره توپیري چلند نه کوي د لور او زوی ترمنځ، دا د حکومت د خوا څخه ورباندې تحمیل شوی دی، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس هم د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې په ځینو ځایونو کې داسې کورنۍ اوس هم حتی چې د خپلو لوڼو پر ضد باندې توپیري چلند کوي، تبعیض کوي، او د هغوی سره داسې نه کوي چې د برابرۍ او مساوات پر بنیاد وي؟
بله، داسې کورنۍ شته دی چې داسې هغه ډېرې کمې او ډېرې محدودې کورنۍ شته دی چې په کلیو کې د خپلو لورګانو د زامنو ترمنځ ډېر لوی متفاوتونه کوي، او داسې لکه د کوچني عمر کې ودونه ورته کول، او همدارنګه ځینې تاوتریخوالی داسې نورو برخو کې شته دی، مګر هغه ډېر محدود شوي دي په دې وروستیو کې. بېخي مطلب هغوی هم د دې هر څه تاوتریخوالي څخه لاس اخیستی و، مګر هغوی ته دې هغه ذهنیت روخانوالی پوری چې تدریج دی شوی ول، مګر هغوی بېرته راستانه شول. بیا هم هغه پخوانۍ کومه تیاره تاریخونه چې کوم ول، رواجونه چې کوم ول، هغه بېرته راتازه شول. اوسني وخت کې چې هغه دغه په ښار کې او دا نورو نږدې ساحو چې په ښار ته نږدې دي، دغه ساحو کې چې د مکمل انداز ذهنیت نه لري شوی دی چې د نجلۍ او یا د هلک ترمنځ کوم توپیر شته دی، دغه یوازې د زده کړې په برخه کې نه، همدارنګه د ځینو نورو بشري حقوقو کې که چېرته ورته وکتل شي، هېڅ دوی توپیرونه د زیاتره مرات شي. مګر هغه ډېر لرې پرته سیمې چې دي، هغوی لکه د پخوا په شان ذهنیت کې د نیکونو څخه دا ذهنیت ورته پاتې شوی دی چې نجلۍ باید قید ته وساتل شي، باید حقوق محدود واوسي، همدارنګه ازادي باید ورته ورنکړل شي. دا خپل هر څه، ټول عزت، خپل حیا، هر څه دي یوازې د یوې نجلۍ پورې تړي. سمه ده، عزت د کورنۍ چې دا د یو مور او پلار چې د یوه نجلۍ هم ده، مګر دا هم معنا نه لري چې چې دوی باید دومره مستقل او دومره ازادي ورته ورکړل شي چې نجلۍ په وړاندې سر چیټ کړلی شي. نو دغه محدودیتونه شته وی، خو ډېر کم دي. مګر اوسني وخت کې چې دی لکه الزامي شوي دي په ټول افغانستان باندې، په ټولو ولایتونو، په ټولو ښارونو باندې، چې که چېرته غواړي که نه غواړي مجبور مکلف دي، ځکه نظام دا په ښکاره ډول سره دومره لوی توپیر د تعلیم په برخه کې حقوقو څخه برخمن کړي نه دي، نجونې ورڅخه پاتې دي، همداسې شاته پاتې شوي دي. برعکس دا چې روزمره هر څوک کومه نجلۍ چې په کور کې اوسي، ګوري چې هلک زی تعلیم کوي، ورور دی، کاکا زوی دی، درنه نور فامیل هلکان غړي چې کوم دي، دوی چې ګوري تعلیم کوي، نو طبعا دا د یو ډېر سختي او ډېر سخته ده چې دا وزغمل شي، ځکه د تعلیم وروستۍ پړاو ته رسېدل او هغه بې کور کې پاتې کېدل، نو دا یو څه زیات ستونزمنه ده. او پاتې شو د نورو محدودیتونو په باره کې تاسو ویل، هغه شته خو ډېر کم دي. مګر دا اوس په ټول افغانستان کې خبره عام شوې ده، په ټول باندې الزامي شوې ده چې باید توپیر وکړي.
ډېره مننه آغلی فضلی، ډیره مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم له موږ سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل صاحب وصل سوی ده. آغلی کړوخیل، مننه چې تاسو وخت وایستی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو ته چې معلومه ده چې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا UDHR یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی تصویب کړی دی، او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. پر دغه اعلامیه باندې افغانستان هم لاسلیک کړی دی. په 1948 کال کې افغانستان رای ورکړی و دغه سند ته چې باید تصویب سي. ستاسو په نظر آیا د دغه اعلامیه هغه مادې چې دی په افغانستان کې تطبیق سوي دي د بشري حقونو په مورد کې، او د توپیري چلند د منځه وړلو په مورد کې؟
د حقونو اعلامیه چې افغانستان هم په دې کې لاسلیک کړی او منلی دی، ورته درناوی لري. متاسفانه چې چه اوسنی حاکم نظام په کابل کې اصلا نه تنها چې دې اعلامیې ته د کوم درناوی نه لري او نه مني، بلکې هغه اسلامی اعلامیه هم چې د بشر د حقونو په خاطر باندې شوې ده هغه ته هم هیڅ نوع درناوی نه لري او هغه په اسلام نقص کوي، ځکه چې دوی خپل هغه کوم باورونه چې لري او یا واقعا همداسې فکر کوي او یا داسې فکر کوي چې د ښځو حقونو محدود کول یا تر خپو لاندې کول کیدای شي دوی خپل هغه حاکمیت په ولس ومني او یا داسې به یې ټولنه به دوی ته اهمیت قایله شي او دوی سره به په معاملې ته کښېني. متاسفانه دا اعلامیې ته هیڅ نوع درناوی نشته ده، بلکې کله د دوی پلویان او ځینې وزیران یې په کلکه خپل اعمال توجیه کوي به او فکر کوي چې همدغه شریعت یوه برخه ده او همدا رقم باید پلی شي.
ډېره مننه اغلی کډوخیل. اغلی نیازی، ستاسو خزمه پوښتنه دغه ده چې اغلی کډوخیل هم په همدې نظر ده چې حکومت په سیستماتیک توګه د خلکو ترمنځ توپیري چلند راوستلی دی او د ښځو پر ضد باندې تبعیض روان دی، ستاسو په نظر څنګه کېدای سي چې د دغه ډول تبعیض مخه ونیول سي؟ خلک څنګه کولای سي، ځکه چې تاسو مخکې وویل چې خلک اوس هغسې لکه د پخوا غوندې نه دي، دوی غواړي چې برابري او مساوات وي په ټولنه کې، نو دا خلک په خپله څه کولای سي چې حکومت قانع کړي چې باید دغه ډول توپیري چلند مخه ونیول سي چې د ښځو پر ضد باندې ستاسو په نظر روان دی؟
خلګو خو خپل هڅې وکړلې، خپل کوششونه یې وکړل، د میډیا د لارې څخه خپل ژغونه اوچت کړل، په دننه افغانستان کې خپل ژغونه اوچت کړل. نارینه و وړونه دقیقا زموږ ما مخکې یادونه وکړه چې اوس زموږ فامیلونه الحمدلله په دې باندې پوهېږي چې باید توپیري چلند ونه کړي. هغوی ځوانان پورته سو وویل چې تر څو خوندو ته حق ورنه کړي د تعلیم موږ هم امتحان نه ورکوو. تر دې حده پورې ملاتړ وکړه، اوچت سو ژغونه، لاریونونه یې لارې ته واچول، ژغ مو تر ملګري ملتونه پورې ورسول، دونه فریادونه مو وکړله، نړۍ مو ټول په شور راوړله. خو متاسفانه چې نظام مو هیڅ پاملرنه ورته ونه کړله، دغه زموږ ټولې هڅې د صفر سره برابر سو. ځکه چې کله امینه محمد د ملګری ملتونو استازی افغانستان ته لاړه او د طالبانو سره یې ولیدل چې بیرته راغله، فقط یو زرغون څراغ یې وښودل چې زه امیدواره یم. خپل ټویټر کې یو موضوع خپره کړله چې زه امیدواره یم چې د افغانستان حاکم نظام به د ښځو حقونو ته احترام وکړي او د تعلیم په حق به هغوی تجدید نظر وکړي او ښځو ته به د تعلیم حق ورکړي. چې متاسفانه دا یو خبره وه، نن دا خبره دا اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې، په سبا یې طالبانو بل مکتوب صادر کړله د تحصیلات عالی وزیر چې کانکور په امتحان کې انجونی حق نه لري چې برخه واخلي، تر څو امر ثانی پورې ماتل دي، یعنی کانکور امتحان ترې نه واخلي د ښځو څخه او ناس بخش څخه. چې دغه حالتونه دقیقا د زغملو نه دي، باوجود دې چې موږ خپل هڅې وکړلې، موږ خپل کوششونه وکړل، بیرته کوششونه مو هر څه صفر نقطې ته رسیږي، بیرته بیا هم نادیده نیول کیږي اوسنی نظام ته، بیخي ګر سره د منلو وړ ورته نه ده. او دا زما په اند د ټول افغانانو په اند نړیوال فشار کولای سي چې طالبان دې ته وادار کړي، تر څو طالبان تر فشار لاندې راسي، هغه کومې غوښتنې چې دوی د نړیوال څخه لري هغه د دوی غوښتنې ټول پشت پرده دي نه سي، یعنی په پټه دي دغه نسي ښکاره د میډیا په مخ کې چې دوی کومې غوښتنې لري، د دوی غوښتنې دي هم د میډیا په مخ کې ښکاره سي خلکو ته، او هغه حقونه چې ښځو دي چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، هغه حقونه دوی ومني، تصدیق یې کړي، لاسلیک یې کړي او خپره کړي خپل اعلامیه. هغه وخت کېدلی سي چې موږ دې ته امیدواره سو او پوهیږو چې هغه وخت زموږ یوه خور به خپل د حق څخه مستفید سي په افغانستان کې. تر څو چې نړیوال فشار نه وي، هیڅ امکان نه لري چې طالبان دې په دغه خبرو باندې چې نن او سبا او حاکم نظام تصمیم نیسي او بیا به وروسته ستاسو سره شریک امر ثانی ته ماتلیو، په دې خبرو باندې نه کیږي.
مننه غلی نیازی. غلی فضلی ستاسو څخه په همدې مورد پوښتنه وکم چې آیا تاسو هم په دې نظر یاست چې یوازې د نړیوالې ټولنې فشار کولای سي چې طالبان دې ته واداره کړي چې دوی باید د ښځو پر وړاندې د توپیري چلند مخه ونیسي او د ښځو حقونه ورکړي؟ ستاسو په نظر آیا همدا یوازینی حل دی که په خپله طالبان هم کولای سي چې د خپل دغو کېدای سي چې داسې طالبان هم موجود وي چې د انسانانو پر برابرو حقونو باندې باور لري او هغوی کولای سي چې په خپل منځ کې سره کښېني او دا خبره سره وکړي چې دغه توپیري چلند باید د منځه ولاړ سي چې د حکومت له خوا څخه د ښځو ښوونځي بند سوي دي، پوهنتونونه بند دي او کار ته نه پرېښودل کېږي؟
بله، بیا خو دوی چې طالبان لکه څنګه چې دې لپاره دوی د ښځو د نجونو لپاره بند کړي وي، نو دوی دا د بشري حقونه او د بشري حق کوم چې زده کړی دی دوی دا سیاسي اړخ ته اړولی دی. دوی که چېرته په خپلو منځونو کې تفاهم ته ورسېږي، دوی کولی شي چې د ښځینو د زده کړې دروازې چې کوم د بندې کړي دوی دوی خلاصې کړي. مګر دوی اصلي هدف دا نه دی چې ښځینو باندې د تعلیم باور وړ هم نشي کېدلی، ځکه چې دوی تیر ځل دوی هم په لو اوایلو کې وویل چې د ښځینه او د نارینه تر منځ هېڅ کوم تفاوت کوم فرق موجود نه اوسي. مګر دا په وروستیو کې چې دوی هېڅ کوم هېواد هېڅ کوم نړیواله سطحه باندې کوم هېواد یې ته وادار نه شو چې دوی په رسمیت سره وپېژني. مګر بالاخره دوی پوه شول چې ممکن د دغې له لارې چې د ښځینه او د بشري حق چې د زده کړې کوم دی، نو ممکن د دې لار څخه دوی په رسمیت وپېژني، په داسې حال کې چې هېڅ کوم هېواد په نړیواله سطحه چې کوم هېواد ندی د تا دا مپریکړه چې دې کړو د عقلانه پریکړه نه ده کړې، بلکې دا د ښځو د حقوقو څخه حقوق باندې تیرې دی، تجاوز دی. نو په دې اساس باندې دوی داسې ذهنیت لري چې د شیدې سره دوی پریکړه تصمیم بدل کړي. خو که چېرته دوی په واقعیان عقلان اوسي او پوهېږي خپلو منځونو کې تر څو پورې تفاهم ته ونه رسېږي، کله چې ستا څخه د یو نظام څخه د خپل نوموړی هېواد ورڅخه نارضا اوسي، هېڅ رضامندي وجود نه لري، نو نور هېوادونه به څه وعده کړي ته یا رسمي پېژندنې ته؟ لومړی خپل هېواد کې دا خپله د ولایتونو څخه ته وګرځېږه، هر غړي څخه ته پوښتنه وکړه. هېڅ یو انفرد دې ته وادار نه دی چې دېر نظام ته خپل رضامندي وښيي، ځکه که ښایي هم مجبوره دي، مکلف دي، ځکه اوسېږي دلته، نور کومه بله لاره نه لري. نو کله چې تا څخه کوم دې نظام څخه د خپل هېواد کې اوسېدونکو څخه راضي نه اوسي، نو دوی څه تمه د نور هېوادونو لري چې هغوی به دوی په رسمیت سره وپېژني او یا به دا پرېکړې ته وادار کړي تر څو دوی له دې څه پرېکړې څخه تېر شي. نو که چېرته دوی خپلو منځونو کې تفاهم ته ورسېږي دا به بهتره وي، ځکه سمه ده چې مونږ نورو داسې نور موخه ملي او په نړیواله سطحه باندې لرو چې باید نور هېوادونو سره مونږ راکړه ورکړه په مختلفو برخو کې وکړو. مګر دغه کومه پرېکړه چې دوی د یوازنه یوازې د ښځو په برخه کې کړې دا هېڅ مناسبه نه ده.
مننه ډیره اغلی فضلی. اغلی کډوخیل، ستاسو څخه پوښتنه ده، لکه تاسو ته چې معلومه ده د طالبانو د مشر پر مشر باندې انتقادونه دوام لري، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي پرون په یو غونډه کې ویلي دي چې د یو مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي، باید خلکو ته په دې لاره چاره کې بدیل هم ور وښيي چې بدیل باید ولري، بیا فتوا ورکړي یا ممنوعیت وځکړي. د دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم ویلي وو چې په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د منلو وړ نه دی او باید اصلاحات رامنځته سي. خو کله چې موږ د ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان دی، د دې څخه مو پوښتنه وکړه د دغو څرګندونو په اړه. ذبیح الله مجاهد وویل چې د هیچا نوم نه دی اخیستی، خو ده وویل چې پر امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پاکه علنی نسی بلکه پټه ور سره مطرح سی. ستاسو په نظر دا ډول مخالفتونه آیا مخ پر ډیرې دودی او آیا ستاسو په نظر دا مخالفتونه به دې ته لار هوار کړی چې طالبان خپل مشران قانع کړي چې باید د ښځو پر وړاندې باندې خنډونه ایسته کړي؟
اگر په افغانستان کې بشری ناورین روان ده، وضعیت فوق العاده خراب ده. دوی اوس هغه سوشل میډیا دومره فعاله ده چې په دې باندې خبرې کوي، استاد شریکوي، اخبار نشروي و واقعا وضعیت قابل د نگرانی ده. همدارنګه نړیوال هم افغانستان لپاره سخت اندېښمن دي، کمکاري کوي، پایله به یې څه وي او که نه کوي، څومره به افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ کېږي او د انسانانو ژوند له مرګ سره مخ ده. مخامخته یعنی تهدیدی که دی توی شمن وضعیت دوم را خرابه ده. بل طرف نکم باقی بندیزونه چه ده به ملی طولن طرف پا طالبان بندر روانی تر چو پورید که دوی وکلش دوی خپل دریز بدل که خپل پالیسیانه که نرمش وخی یا ده افغان و مرمن پا مخ بنده چه تقریبا چو پنزوز فرامینی دی احکامی دی حد سو شدی ده اطول بندیزونه صرف پشنز بنده لطو آتیانه فقط لناوی آتیان فیصد فقط سنگ خز مانی سی امنیت یا مشکلات ورته ایجاد سیسته یو سر استر ظلم او جفا ده خزو پا حقونو که ده. نو که خاقل نفی ده و که خاقل سراجودین حقانی ده یا که مخ خاقل استانگزه ده غطول دیخبل ده دیخبل حکومت دوام او دیخلکو دیو ومی قیام یا اقسلمال ندوی یاریگی او هم دارنگه لنور بندیزون ندوی داریگی چه دی مجبور دی زکه چه دی تلاش وکه چه لخبل امیر سر و گوری خواغه لدل نداره وکرده. نوازنی لاره چه ورته پاد که هم دقیقه چه رسانه وکره وی او اخپل اغا پیام ورته ورسه وی که چو پوری هم دقیقه زمینه ده ملاقات برا برا شی. خاقل زبی علام جاید که وای چه ده باید خصوصی و پتر زی متاسفه میده ده پا حال بانده زکر چه پا دی شکل که دوی نشه که ولی زن تا کمک وکی یا همکاری وکی بلکه دوی لخپل زن سر استر جفا کوی. کلی چه استر امیر لخپل وزیر سر نگوری نو ایوازنی اغا انتخاب چه و تا پاید دخو هم دقیق رسانی ده چه هم دقیق طریقه چه هم ولسته یا پایان ورسه چه منگه پل دی وضعیت نخواقی و هم دارنگه مشتابات خپل پایان ورسه چه ده وضعیت چه تا روان کرده ده قابل ده قبول نده و دی پایله با نوی هم دارنگه وشان ده دنیا ده هم سیگنال ورکه چه منگه ده غلطه یو چه په وسنی وضعیت بانده خوشحاله نشه دی بگواری چه دنیا که به دوی سره په یو زنگلی بل تعامل تکین او ده وضعیت بهتره شی. نو احکاد که هر سمره دقیق انتقاد و اعتراض زیاد شی اولانی شی در دوی پر گرده در چه دوی اصلاحات را ودی او که دوی فکر که چه دقیق انتقادات بعد دوی وضعیت خرابه که او خلق جرات پیدا کی چې دې مقابل کې مخالفت نور وکړي ځکه چې هم دې خاطر د متوتری خواله کوي چې دا یو غلط استراتیجی دی، دا یو غلط تخنیک دی چې دوی کاروي د دې په ګټه نه بلکې په ناکامۍ باندې. تمامي کې امیدوار یم چې دغه انتقاد چې دوی له ادرس نه راځي نو باید عقل دې ته غوږ ونیسي او په وضعیت کې بدلون راوړي.
مننه آغلی کړوخیل. زه بیرته تاسو ته راځم زموږ سره پاتې سی پر د تلیفون پر لیکه. آغلی نیازی تاسو څخه به پوښتنه وکم د کړوخیل صاحب د خبرو په دوام باندې. دوی ویل چې د طالبانو خپل مشر تر اوسه پورې ډیری طالبانو نه دی لیدلی او د دوی مشر له خپل وزیر سره لانه ګوري. کله چې ښاغلی حبت الله اخونزاده په کندهار کې هلته حضور لري او د هغه ځای څخه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو فرمانونه دی صادروي، خو کستاسو پام و دی خبری تراوالوم په لومړي سر کې شاغلی هبت الله خونزاده یو فرمان صادر کړی وو. د هغه فرمان لمخې د ویلی و چې کله چې شدی ودونه کوي د دوی د هوکړه حتمی او ضروری ده په واده کې، او د همدارز د کونډیانو د حقونو په اړه باندې هم په هغه اعلامیه کې ویلی و. ستاسو په نظر آیا د طالبان حکومت توانیدلی دی چې د اخونزاده دغه فرمانونه چې د یو شکل کورته وګورو مثبت دي د ښځو د حقونو په مورد کې، آیا دوی دغه فرمانونه عملي کړی دي که یوازې هغه فرمانونه یې عملي کړی دي چې د ښځو په ضرر دي او ژوند یې ور محدود کړی دي؟
دقیقا که دیته وګورو چې دغه فرامین د هغه ورځ چې دوی راغلي دي ټول منفی دي، یو دوه مثبت بخي نادیده نیول سوی دی. دا که زه ووایم په سلو کې 50% خو نادیده نیول سوی ده، ځکه چې د دغه فرامینو په برخه کې چې دومره منفیات سته، مثبت ته یې دونه خاصه پاملرنه هم نه ده شوې او پاملرنه هم د دوی خپل لخوا څخه کېدای شي، ځکه چې دوی اول دغه قوانین پر ځان باندې تطبیق کړي، خپل د ځانه دې شروع کړي، خپل ورنداره چې کونډه ده په کور کې، خپل هغه انجونې چې د دوی په کور کې چې دوی ودی یې په کوم سنسال کې د بلوغ رسېدلی نه ده رسېدلی، آیا خوښه یې ده نه ده خوښه یې، دا د دوی خپل ځان ثابت کړي خلکو ته، تر څو چې خلک هم دا اقدام وکړي. خلک هم اوس دا وایي چې کاکا موږ دې هغه ومنو که دې دغه ومنو، بېخي دې پر موږ دې لاره ورکه کړې ده، چې یو خبره د ګټې کوي، یو سلو یو خبرې د تاوان کوي. دا سراسر دوکبازي ده، دا سراسر د ښځو په حق د حقونو سره جفا ده. په کل کې د دغه نظام د بقا د پاتې کېدو دپاره دا بالکل غلط اقدام دی چې دی کوي. د ښځو په حقونو باندې معاملې کوي، د ښځو پر هغه حقونو باندې چې د افغانستان ولس په دغه څلور لسیزه کې چې د کومو ناخوالو سره مخ شوي دي، څومره ښځې تر فشار لاندې دي، څومره ښځې بدبختۍ ایستلې دي. یو نارینه که مړ شوی ده، یو ولاړې شهید شو، که په جمهوریت کې و، که په طالب کې و، که په هرې خوا کې و، که مجاهد و، خو یو نارینه و چې مړ شو، یو شخص و چې مړ شو. دلته ژوندي څونه ښځې خوارې شوې دي، یو مور یې بوره شوې ده، ښځه یې د سوی ده، لورې یتیمه سوی ده، خورې بې وروره سوی ده. فکر وکړئ چې د یو نارینه په خاطر څو ښځې د بدبختۍ سره مخ شوي دي. دغه ښځې بدبختې ښځې د افغانستان چې اوس یې لږ په دغه باندې پوه شوله چې علم ترلاسه کړي، خپل حقونه ترلاسه کړي، خدای وپېژني، خپل حق وپېژني، د بل حق وپېژني، راغلی حاکم سولی او داسې یو بدلون دی راوستله چې ټول دی په کورو کې دي کښېنوله، ټول فرامین دي د هغوی په خلاف وضع کړل. د یو دوست خبره چې ټول میډیا یې نیولې وه، سوشل میډیا کې و، چې ښځې دي داسې ځي و، ښځې دي داسې ځي، ګرد کیسې دي پر ښځې باندې شروع کړي دي. دا څه ډول فرامین دي چې ته صادرې، او دا چې خپل په منځ کې دومره ته خپل د وزیرانو نظر نه اورې، خپل د وزیر سره نه وینې، نو ستا مشرتوب به څنګه یي، ستا به رهبري به څنګه یي، ستا څخه به د خلکو توقع چې ته یو دوه ښه فرمان هم مثبت هم صادرولی سي، زه نو دا به دې موږ په ځای کړو، خیر دی که هغه دونه منفي دي ویل دي، دا یو دوه خو دې مثبت ویلی، کور دې ودان، دا به موږ په ځان باندې تطبیق کړو. هېڅ امکان نه لري چې هغه یو دوه یې تطبیق سوي.
مننه اغلی نیازی. اغلی فضلی، تاس د اغلی نیازی خبر واره دلی، دوی ویل چې د طالبانو مشر په عام محضر کې نه دی څرګند سوی، او حتی د رسنیو سره یې نه دی لیدلی. ځینې پلاوی چې راغلل افغانستان ته د ملګرو ملتونو، هغوی تر کندهاره ورغلل، خو د ده سره یې ونه توانېدل چې وویني. کله چې د طالبانو انتقادونه پر ده باندې زیات سي، ستاسو په نظر دوی به څنګه خپل دریځ په څه ډول باندې واضح کوي؟ ستاسو په نظر باندې دوی به څه ډول وتوانېږي چې هغه فرمانونه چې د ښځو د محدودولو په برخه کې ورکړي دي بیرته یې پر شا کړي؟
دوی چې دی اصل کې چې کومه فرمان صادروي، باید د هغې څخه مخکې هر اړخیز فکر باید وکړي، هر اړخ ته باید مختلف فکرونه ولري. دا چې اول فکر باید دا وکړو چې عام عکس العمل به زما په وړاندې څنګه وسي، زه به لومړی دوی ته څه ډول قناعت ورکوم. کله چې دا او عام تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې زما رئیس جمهور څه ډول دی، نوم یې څنګه دی، چېرته اوسېږي، او چا سره ګوري، چا سره اړیکه لري، موږ په دې هېڅ خبر کې نه یو. خپل افغانستان کې اوسېږو، مګر موږ تر اوسه نه دی لیدلی. مګر دا به دومره خو طبیعي خبره ده چې زموږ دومره تشویش دی، دومره وپاړې، دومره فکر کوو، نو طبعا چې نور به هم دې په اړه فکر کوي. نو کله چې دوی د یو ولس ته د یو څه ځواب ورکولو قناعت ورکولو دغه نه لري، توانایي نه لري، نو په نړیوال ته به څه توانایي ولري؟ نو کله چې ته پاسې ګرځې جمهور شو ته باید ښکارا ډول سره باید ووایي چې زه رئیس جمهور یم، دغه فرمانونه په دغه دغه رئیس سره چې عقلي او معقول دلایل اوسي. نو تاسو داسې دلایلونه دوی وړاندې کوي چې په دغه دلایلو سره خا په هیڅ کوم هیواد کې تر اوسه پورې ما چې دومره را لوی شوی یم، ما تر اوسه نه دي لیدلي چې رئیس جمهور د خپله سیره پټکي هیڅ تر اوسه پورې ما نه په تاریخ کې اورېدلی دي او نه مې تر اوسه پورې لیدلی دي. مګر زمونږ افغانستان کې دومره ته ووایي چې پرمختګ یې کړی دی چې دوی اوس رئیس جمهور تر اوسه پورې مونږ خپل او عامو نه دی لیدلی، نو نور نړیوال به څه وویني؟ نو د دوی دریس ته ځواب ورکول یو څه نه، بلکې بېخي ستونزمنه ده، ځکه چې ته فرمان صادروي ته چې څېره باندې نه ښکاره کوي، دې کې څه کوم راز دی که کوم دلایل او منطق ته چې ته به څېره خپله پټوي؟ نو دا خو بیا نور نړیوال والو ته دا خو لویه یوه پوښتنه ده چې شاید دا چې په رسمي پېژندنې موضوع کې هم دا مطرح کېږي چې رئیس جمهور په هیڅ کوم دغې سره باید خپل ذات پټ نه کړي، په ښکاره ډول سره ته باید په عوامو ته موځي، نړیوالو هېوادونو ته، په نړیواله سطحه باندې ته باید په ښکاره ډول سره هر فرمان صادرۍ په معقول سره، هر که بې معقول هم دی اوس پاسې د خپل سیرت دې وښایه او عوامو ته دې قناعت ورکړه او نور ته هم قناعت ورکړه. مګر دې ځواب ورکول یو څه زیات ستونزمن دي.
مننه آغلی فضلی. آغلی کلوخیل، تاسو به د آغلی فضلی په خبرو کې اوریدلی وی کله چې شاغلی هیبت الله اخونزاده د افغانستان جمهور رئیس نه دی، خلکو ورته رای نه دی ورکړی، هیڅ چا د انتخاب کړی نه دی چې باید د دوی مشر وي، نو دوی به څه مکلفیت احساسوي چې باید د خلکو په ژوند کې تغیر راولي یا د دوی دپاره د ښېګړې کارونه وکړي؟ ستاسو په نظر شاغلی هیبت الله ولې باید د مکلفیت احساس وکړي، ځکه چې افغانانو خو دی انتخاب کړی نه دی، نه ولس مشر دی؟
نه تنها چې ښاغلی بتولا خلکو نه دی انتخاب کړی، بلکې دوی چې کابل واکې په لاس کې ونیو دا د کوم مشروع یا قبول شده میکانیزم لري چې خلک یا ولس پکې رول ولري نه دی راغلی. نو یوه ستره ستونزه یا نیمګړتیا چې موجوده ده چې باید اول دوی د خپل حاکمیت ته څنګه مشروعیت ورکړي. دا مشروعیت مغه کېده چې انتخابات شوه وایي که رفرندم کېدل و که لویه جرګه غوښتل کېده، په یو طریق به کېده، خو هغه لپاره هم یو قانون په کار دی، یو په یو شپه په تفاهم رسېدل په کار دی چې هغه نیمګړتیا هم موجوده ده. اوس خو د دوی په اند باندې دا وایي موږ په خپل زور باندې راغلي یو، موږ یو شرعي نظام غواړو ته حاکمه کړو، په دې شرعي نظام کې دوی چا ته هېڅ نه وه وعده نه ورکوي، لکه ملا حسن اخوند چې ویلي چې موږ خلکو ته وعده نه ده ورکړې چې ستاسو لپاره کاروبار او ژوند یا ډوډۍ پیدا کړو، دا وعده موږ چا ته نه ده کړې. نو دوی اصلا ځان بلوسفه کوي چې د شیانو کې دوی اصلا مکلفیت او مسؤلیت نه لري. دا الان چې هغه د رئیس الوزرا نه صدر اعظم د مملکت اجرایوي صلاحیت لري، هغه ښاغلی چې فرمان هم ورکوي د هغه لپاره دته بشي، دا مهمه نه ده چې ولس چې غواړي چې نه غواړي، دا لپاره هغه 5-6 ملایان چې دوی د ډلې و د هغوی نه یم هغه تاییدي واخیسته چې زه به ستاسو مشر پاتې شم، فقط د هغوی لپاره د مشر ته او د هغوی د وسایل لپاره، ځکه چې که په طالبانو کې که څوک قتل کوي، که څوک غلا کوي، که څوک هر نوع تخطي یا اختطاف هر څه که دوی شامل هم سي، په آخر ورځ که دوی نه علني مجازات کېږي او نه څوک ورباندې خبرې کوي. ښه مثال هم هغه ده چې هغه د رئیس د پاسپورټ رو چې په ملیونهاو ډالر باندې غلا وکړلې، آخر کې هغه سړي ته هېڅ نه و چا مجازات هم ور نه کړه، ځکه چې دوی ته خپل کسان ته مثلا که یو قتل هم وکړي او سامان یا قسم په آخر ورځ که دوی هغه قانوني هغه نه لري، پایګرد نه لري او مجازات کېږي نه. نو د دوی لپاره ما خپله ډله او ټپله مهمه ده چې د دوی امنیت خوندي وساتي، خلک په یېره کې وساتي او په دیکتاتوري لارې باندې هغه څه چې دوی غواړي هغه پلی کړي، که هغه همدغه سفرامین دی چې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړي او یا داسې څه مثلا بله هره کړنه چې وي. ان دوی همیشه فکر کوي چې دوی دغه یو واقعي شریعت همدغه شریعت ده چې فقط خلک محدوده که منګه شرعي نظام حاکمه کړی، نور به خلک پوسه او خپله ډوډۍ پیدا کول، پوسه او خپل هغه پوسه ساده دوی بار بار وایي چې منګه یو شرعي نظام یا شرعي چوکاټ، دغه شرعي نظام خو د هر چا تعبیر بشه یا برداشت بل دي شرعي نظام نه مختلفه وي. نو دوی دومره ځان ته زحمت نه ورکوي چې د خپل شرعي نظام تعریف کې په ورقه کې ولیکي چې اقلا ولس منطقه او جهان پوه سي چې دغه شرعي نظام چې طالب غواړي هغه کوم رقم دی، کوم ورشان دی، کوم نوی دی او کوم ماډل دی، ځکه چې دا رقم شرعي نظام ماډل خو په نړۍ کې نه پیدا کیږي. او د دې امیر مسؤلیتونه یا دندې په څه وي؟ چاته به جواب کوي وي؟ څه خلی خودی بالکل یو دیکتاتوري سیستم دی چې هیچا لپاره احساس دی جواب کوي نه کوي، چاته حق هم نه ورکوي. او باربار دی ویلي چې هر څوک دې حق اولتیا هم نه لري چې مثلا هغه حق دی رای ورکولو ولري. نو دې خاطره دا موضوعات موجود دي او دوی دا احساس نه کوي چې باید حتماً جواب کوي اوسي.
ډیره مننه آغلی کډوخیل. آغلی نیازی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، هغه قوانین چې په افغانستان کې ول اوس نه عملي کیږي، د دغو قوانینو په جوړولو کې لکه تاسو ته چې معلومه ده آغلی کډوخیل هم برخه درلوده، په دې تیرو شلو کلونو کې دوی دغه قوانین جوړ کړي دي د افغانستان په پارلمان کې، خو اوس دغه قوانین نور نه عملي کیږي. تاسو د شو راتلونکو څه ډول ویني په داسې حال کې چې د یو هیواد لکه افغانستان چې دی قانون یې نه پلی کیږي؟
دقیقا لکه څنګه چې ټول نړیوال هم همدغه ته منتظر دي چې باید یو بدلون راشي، یو تغییر راشي، افغانان هم ټول دغه ته منتظر دي چې باید یو بدلون راشي. بدلون ته سخت اړتیا سته، کنه دا به ډیره ستره فاجعه د شزو د حقونو هغه ادارات خپلواک ادارې چې په خوای فعالیتونه کول، شزي آگاه کړی دي، شزي تحصیل یافته سوی دي، شزي اوس هغه د په خوا شزي نه دي چې د نغری څنګ ته بناستو بیا د بی دماسي فقط غوا او غړک به کوله. اوس شزي خپل د حق د غشتونو د پاره تر هر حد پورې پوه لري او استدلال کوي خپل د حق د غشتنې د پاره. نو دا به ډیره ستره فاجعه راوړونکی شده چې تغییر راسي، شده چې تجدید نظر وسی. نظام مجبور او مکلف دی، او که ځان مجبور او مکلف نه ګڼي نو دی فقط د شرعي قوانینو د پلي کول د پاره راغلی. لار د سیمې ربانی دی وکي په مسجد کې دښینی، دولتداری دی نه کوي، دولتداری دی پریږدي دولتمندانو ته.
مننه آغلی نیازی. آغلی فضلی، ستاسو څخه به دغه پوښتنه وکم چې ښځې په افغان ټولنه کې که د حکومت خبره وي خواته کو، په افغان ټولنه کې چې د ښځو څه ډول وضعیت دی او له دوی سره چې څه ډول توپیری چلند کیږي، لکه مخکې چې د ځینو مواردو یادونه وسوه، تاسو د دوی راتلونکی څه ډول ویني؟ آیا فکر کوئ چې افغان نارینه به د خپلو ښځو د حقونو دپاره ودریږي؟
لکه څنګه چې په ویلو کې د دوی په زده کړې په خلاف باندې نارینه ودرېدل، پوهنتونونو کې په ښوونځیو کې لومړی مخالفتونه وښودل شول او اکثره خلکو په دې لپاره ویلو کې چې پاڅېدل، دوی فکر کوو که چېرته موږ که چېرته لاریونونه وکړو او مظاهره وکړو ممکن یو څه مثبت بدلون راشي، مګر هغه مثبت بدلون نه راتلو. بس برعکس طالبانو په نور هم د خپله رویې د ښځو په وړاندې نور هم سوچته کوله، نور به هم د هغوی په حقوق ضد باندې خبرې کولې، مختلف عکس العملونه به کېدل. تر دې حده چې په پوهنتون د کابل پوهنتون کې د نجونو دروازو ته پاس وخت کې نجونو باندې وار وسول وهل، په دورو باندې وهل، نو دا هېڅ څوک دې ته وفادار نه شول. اوس نارینه هم وایي چې موږ مجبوره یو چې تورته نظام ته غلطو، خو چېرته موږ مخالفت زیات وښیو ممکن زمونږ ژوند نور په خطر کې شي. نو د هغوی دې لپاره هم نور هر هغه ښځه ده که نارینه ده، دی هر څوک چې دی اوس مجبوره دي چې دا نظام، ځکه نظامي راغلی دی، خپل په وخه راغلی دی، نه انتخابي دی نه انتصابي دی، په هېڅ دلیل سره دو چانبي راغلي او نه چا ورته کومه رایه ورکړې ده. نو دوی په خپل سر باندې راغلي، هغه د خپل حکم چلوي. که نارینه رضایت لري، که ښځینه رضایت لري، که نه لري، مجبوره دي چې ومني. نو د روزي پیدا کول، دوه تعلیم کول، هر برخه کې نو که نارینه عکس العمل وښایي، ښځه وښایي، ځکه چې د دوی حق ته دلته څه پښو لاندې کېږي. اگر که نارینه په مقابل کې ښایي، د هغوی ته نوره جزا ورته ټاکل کېږي، ځکه چې په تېر وخت کې چې په ویلو کې د ښوونځیو وتړل شو، بازارونو ته بازار ته تګ
پرته د محرم څخه جزا جرم کړل کېده، نو هغه وایي جزا به ورته ټاکل شوې وه، ځکه جزا ورکول کېږي. همدارنګه نارینه چې همداسې په خودي خو کتل شوې وه، دې ته جزا ورکول کېږي. مګر هر څوک د خپل ژوند په خاطر مجبور دی چې داسې فرمانونو ته سر ښکته کړي او ومني.
مننه، ډېره مننه. مننه آغلی فضلی چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او اوریدونکو، د خپل درو سره ملمنو آغلی شینکی کړو خیل، آغلی قمر نیازی او د آغلی رینا فضلی څخه مننه. د زما حق خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Yeah.